د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د شروع یا چرشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی مې افغانستان کې اته او په واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 12 بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځاښ په منل کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د چین وزیر اعظم بخنه غواړم، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د چین وزیر اعظم شی جی پینګ سره په سیمه ایز امنیت او دوړ اخیزه کاروبار باندې خبرې اترې کوي. د پاکستان تمام سیاسي ډلې د اکتوبر په 20مه نیټه د حکومت پر ضد آزادۍ مارچ کې د جمعیت العلماء اسلام سره په ګډون کولو سلا شوي. او د افغانستان د استخباراتي چارو اداره وایي چې 13 میاشت د افغانستان په سویلي برخه کې د القاعده ترخګر ډلې سویلي اسیا لپاره مشر عاصم عمر د یوې چاپی پر مهال وژل شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین وزیر اعظم شی جی پینګ سره به په سیمه ایز امنیت او دوړ اخیزه کاروبار باندې خبرې اترې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د چین په سفر دی. د کوم سفر په حق لچې پاکستانی چارواکو ویلي وو د کشمیر ستونزه او دوړ اخیزه ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول به مهم موضوع وي. د پاکستان تمام سیاسي ډلې د اکتوبر په 20مه نیټه د حکومت پر ضد آزادۍ مارچ کې د جمعیت العلماء اسلام سره په ګډون کولو سلا شوي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د خپل زرایو لخلې لیکي چې د پاکستان پیپلز او مسلم لیگ نون ګوندونو مشران به هم دغه احتجاجي غونډې ته وینا کوي. د مخالفو سیاسي ډلو مشران د وزیر اعظم عمران خان نه په سمدستي توګه د مستعفي کېدو او په ملک کې د نوو انتخابونو بغیر د کوم پوځي مداخلت د کولو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی وایي چې د تمام سیاسي ډلو مشرانو د احتجاجي غونډې په اړه تفصیلي خبرې کړې او د حکومت پر ضد دغه احتجاج د نور نه ځنډولو په خبره سلا شوې دي. د په موجوده حکومت تور پورې کړ چې ملکی اقتصاد یې تباه کړی، بیروزګاری یې سیوا کړې، کارخانې بندې شوې او کاروباریانو هم په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان استخباراتي ادارې چارواکو وایي چې 13 میاشت د افغانستان په سویلي برخه کې د القاعده ترخګر ډلې سویلي آسیا لپاره مشر عاصم عمر د یوې چاپی پر مهال وژل شوی. د افغانستان قومي امنیت ډایریکټریټ یا NDS ویلي دي چې د ناټو او افغان عسکرو په ګډه عملیاتو کې د هلمند ولایت په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو شمېر نور کسان هم د القاعدې وژلي او یا یې ژوندي د دغه عملیاتو په وخت نیولي. دغه کسان چې پکې پاکستانی قومیت لرونکي هم دي، دوی وایي چې د برصغیر پاک و هند لپاره د القاعده ډلې مسؤلین وو. د امریکا چارواکو هم وایس اف امریکا ته د دغه تن عاصم عمر د وجنې پخلی کړي او وایي چې د ستمبر میاشتې په 20مه نیټه ګډ عملیاتو په وخت باندې دغه تن وجل شوی. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دغه تن عاصم عمر هندي شهریت لري او د هند په اتر پردیش ښار کې په کال 1904 او یایم او شپږ او یایم په مینځه موده کې پیدا شوی وو. امریکا کال 2014 کې نوموړی د ترخګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړی وو. امریکا د چین کمیونیسټ ګوند په مشرانو د ویزې بندیزونه لګئی، کوم چې په چین کې د یوغر مسلمانانو په زورولو کې تورن دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې دغه کسانو په کورنیو به هم دغه بندیزونه پر ځای وي. هغه لی پمپیو ویلي دي چې په دغه چارواکو د قزاق خلکو سره د زور زیاتی کولو تورونه هم دي. په جاری شوی بیانیه کې د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د امریکا چارواکو او د کانګرس غړو وړاندې ویلي وو چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومتي چارواکي غور کوي چې په چینایي چارواکو د یوغر مسلمانانو سره د زور زیاتی پر سر بندیزونه پر ځای کړي. دا په داسې حال کې چې د تیر ګل په ورځ د امریکا تجارتي چارو وزارت د چین 28 شرکتونه په تور فهرست کې اچولي دي. په دې شرکتونو بندیز دی چې دوی د کوم امریکایي شرکت نه د اعلی کچ ټیکنالوژي آلات او ځینې پرزین نشي اخیستی. چین په ځواب کې ویلي دي چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت لخوا دغه ګام د چین په داخلي چارو کې مداخلت دی. راپورونه وایي چې د چین د انرژي یو شرکت په ایران د امریکا لخوا د بندیزونو په وجه ایران کې د یوې پروژې څخه د وتلو فیصله کړې. د ایران د تیلو وزیر بیجان زانګانی تیره ورځ د چاینا نیشنل پټرولیم کارف د شرکت د ایران سره په ساحلي سیمه کې د ګډې پروژې سویلي پارس څخه د وتلو خبر د وزارت په ویبپاڼه خپور کړی. هغلی زنګانی وایي چې ایرانی شرکت پیټروپارس با اوس خپل دغه پروژه مخ په وړاندې بیایي. په کومه کې چې وړاندې د چین سره د فرانس ټوټل په نوم شرکت هم دغه پروژه کې برخدار وو. د فرانس ټوټل شرکت تیر کال یعنی کال 2018 کې د پروژې څخه د وتلو اعلان کړی وو. د ترکی پوځ ویلي دي چې شام کې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو لپاره تیاری سرته رسیدلی چې د وړاندې په دغه تیاریو باندې لاس پورې کړی شوی وو. ترکی دغه ډله ترخګر ډله بلي، ولې دغه ډله د امریکا او غربي نړۍ سره د داعش پر ضد جګړه کې ستر لاس کړی دی. د ترکی پوځ په خپل ټویټ په پاڼه باندې لیکلي دي چې د کورد ترخګرو او داعش پر ضد د خوندي سیمې په نوم عملیاتو لپاره دوی تیار دي او د دغه دواړو پر ضد د جګړې لپاره کلک ژمنې لري. ترکی د شام سره په پوله خپله تمام درنه او سپکه وسله را جمع کړې، خو شام وایي چې دوی په خپل سرحد سره د ترخګرو جال جوړولو ته ترکی هیڅکله پرېږ نه دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردون کو تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډي سي نه غږی تاسو په امره ګرځو. د نن ورځې مهم راپور په لاته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت د چین په سفر دی، نن به د چین وزیر اعظم شي جی پینګ سره په سیمه ایز امنیت او دوړخیز کاروبار ته ودی ورکول په موضوع باندې خبرې اترې کوي. نور تفصیل په زموږ همکار اربا محمود علی تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین سرخار بیجنګ کې سبا د چین صدر شي جن پینګ سره ویني. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې د چین صدر شي هم په دې میاشت کې د هندوستان سفر کوي. د اگست میاشتې په 15 نیټه هند د خپل ولکې لاندې د کشمیر ځانګړې خپلواکي ختمه کړې وه او دا یې د مرکزي حکومت د انتظام لاندې علاقه ګرځولې وه. پاکستان د هند دا ګام غندلې وو او د هند د واک لاندې د کشمیریانو د مرستو لپاره تر اخري حده د تللو وینا یې کړې وه. د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه د وزیر اعظم عمران خان د تللو وړاندې د وزیر اعظم هاوس نه په یو بیان کې ویلي شوی وو چې د چین د وزیر اعظم او صدر سره به د هند د واک لاندې د کشمیر او په دواړو خيزه چارو خبرې کوي. د نهه یا سه شنبه په ورځ د چین وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته د چین د خارجه وزارت ویان ګانګ شوانګ ویلي پاکستان او هند د خپلو کې خبرې وکړي. چین په هند او پاکستان غږ کوي چې د تعلقاتو ښه کولو او دواړه خیزه باور سیوا کولو لپاره دی د کشمیر په شمول د ټولو شخړو لپاره د خبرو اترو لاره ټینګه کړي. دا د هند او د پاکستان د شریک مفاداتو سره سم خبره ده او همداسې تمې نور ملکونه او نړیواله ټولنه هم لري. د هندوستان ورځپاڼه ټایمز آف انډیا په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د کشمیر په اړه چین په خپل دریس کې بدلون راوستی دی او دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای د هند د واک لاندې د کشمیر شخړه په دواړه خيزه توګه د حل کولو غږ کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د چین صدر شي هم په دې میاشت کې د هندوستان سفر کوي، ځکه د سفر وړاندې دا وینا کړې ده. رویټرز خبري ادارې لیکي چې د چین وزیر اعظم لی کاچنګ ویلي چې چین او پاکستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او دا چې چین په ګوندي سفارتکاري کې پاکستان ته ولیت ورکوي. کاچنګ ویلي دي چې چین په محکمه توګه د خپل ازادۍ، خپلواکۍ او په خپلو علاقو د واک او د قانوني حقونو او مفاداتو د تحفظ په اړه د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي او زیاته کړې ده چې چین په نړیواله او سیمه ییزو چارو کې د پاکستان د غټ کردار مرسته کوي. لی کاچنګ ویلي دي چې چین او پاکستان د یو بل سره اقتصادي اړیکې نورې هم مضبوطوي. د چین د خارجه وزارت وایند ویلي دي چې د پاکستان د چارواکو د چین د دې سفر سره به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي. په دا وخت د چین او پاکستان ترمنځ پوخ اعتماد موجود دی او په بیلابیلو چارو کې تیزه سره حقیقت پسنده پرمختګ مخ په وړاندې روان دی او دا چې د چین پاکستان لوی لاره یا سی پیک باندې کار تیزه سره روان دی او د دواړو ملکونو ولسته یې ګټې راوړې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل سفر په وخت ویلي دي چې په هیواد کې د خارجي سرمایه‌کارۍ لپاره حالات سم شوي دي او دا چې د حکومت غواړي پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره کار اسان کړل شي. وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د چین سرمایه‌کار دې د پاکستان په ټیکسټایل، آی ټی، سیلګری، زراعت او نورو چارو کې پیسې ولګوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې دوی د چین چارواکي خارجی او په خاص توګه چینی سرمایه‌کارو ته د رعایتونو د دوی او د سی پیک د حفاظت او د نورو چارو په اړه د پورته کړل شوي ګامونو نه خبر کړی دی. بلومبرګ مطبوعاتي ادارې کې چې په تیر مالی کال کې په پاکستان کې د چین سرمایه کاری کې 80% کمی راغلی دی.
د اکتوبر میاشتې په 28 باندې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا پلو رحمان لخوا د ازادۍ مارچ چې د حکومت پر ضد کیږي، په دغه کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نون ګوند او دغه شان یو شمېر نورو ډلو هم د دغه احتجاجي مارچ مرسته کولو فیصله کړې. په دې باندې تاسو نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
دا پاکستان ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې تر مخه د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د مولانا فضل الرحمن ګوند د ازادي مارچ ملاتړ وکړی او د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ، نواز ګوند او نور اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد په 28 اکتوبر د ازادي مارچ کې د برخه اخیستو پریکړه کړې. ورځپاڼې د راپور تر مخه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند مشران به په احتجاج کې ویناوي هم وکړي. مخالفه سیاسي ګوندونو د رابر کمیټي په نوم بلل غونډه کې پریکړه کړې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ز استعفا غوښتنه کوي او دا چې نوې ټاکنې د فوز د مداخلت بغیر ترسره شي. د راور کمیټي غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو په محل د دې غونډې تنظیم کوونکی د جمعیت علما اسلام فیډلی اکرم خان دورانی وای، موږ په دې غونډه کې د حکومت په ضد لاریون باندې ورشت پاس وکړو او په دې متفق شو چې احتجاج د نور نه وزندولې سي. شاغلی اکرم دورانی زیاته کړه چې مخالف سیاسي ډلې د حکومت په ضد متحد دي او وای چې زموږ وړومبی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان د خپلې څوکۍ څخه د استعفا ورکولو او د دې حکومت د ختمولو ده، او وای چې دویمه غوښتنه مې د فوج د مداخلت بغیر د نوو ټاکنو ترسره کولو ده. اکرم دورانی زیاته کړه چې ټول مخالفه سیاسي ګوندونه د اساسي قانون ټول شکونه باندې عمل درآمد کول غواړي او وای د محل د مولانا فضل الرحمن څخه مشر سیاست مدار سو کم نسته او دا چې هغه ته د مذهب د کارت کارولو اړتیا نه ده. د جمعیت علما اسلام مشر ویلی چې ازادي مارش په پر امن احتجاج په توګه منتظم کوي. شاغلی دورانی د کال 2014 کې د تحریک انصاف د درنې ذکر وکړو چې هغه محل د پی ټی وی ودانۍ او د پارلیمان ودانۍ په نقشه سوی وي. پولیسو چارواکو باندې تشدد سوی وو او د سپریم کورټ او د پارلیمان لورې ته ټولې لارې کوڅې تړلې سوی وي. اکرم دورانی وای د پی ټی آی ګوند حکومت د هواد اقتصاد ته زیان اړولې دی. په زراو خلک د خپلو دندو څخه لري کړی سوي، کارخانه تړلې سوي، تاجران پړتال لاس پورې کړي. په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د 13 ورځو څخه هسپتالونو څخه بایکاټ کړی دی. د قبایلی ضلعو 2000 شوونکي په احتجاج دي او په مطبوعاتو باندې پابندي لګول سوي ده. د پی ایم ایل نون ګوند غړی احسن اقبال چې برابر د کمیټي کې برخه درلوده، همې خبريالانو سره په خبرو کې په حکومت د سی پیک ګړندې کولو لپاره په نوي قانون نیوکې وکړې. هغه زیاته کړه د حکومت لخوا د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک کې د همکارۍ زیاتولو لپاره جاری کړی قانون مخالفه ګوندونو لخوا ورباندې نیوکې سوي دي چې حکومت د صوبو سره په دغه لانجمن قانون جوړولو سلا نه ده کړې. د غونډې په وخت په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین ویلي چې د پی ټی آی حکومت په خبر پښتونخوا کې مشله پر ځای کړې ده او وایي ولس به په 28 اکتوبر وویني چې موږ ټول یو ځای یو. د پیپلز ګوند فرت الله بابر وایي چې ټول مخالفه ګوندونه د مطبوعاتو تر مخه یو ځای سره ناست دي چې دا په ډاګه کوي چې دوی ټول یو دریز لري. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری او د پی ایم ایل نون صدر شواز شریف نن د خپلو ګوندونو غونډې رابللې چې د ازادي مارچ به څنګه پر مخ بیایي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 28 نیټه د حکومت په ضد ځکه احتجاج اعلان کړی دی چې وایي د 2013 کال جولای په 15 نیټه د ټاکنو په نتیجو کې درغلې په بنیاد د تحریک انصاف ګوند حکومت پټګۍ جوړ سوی دی. بلې لوري ته په اسلام آباد های کورټ کې د جمعیت علما اسلام د دې احتجاج چې نوم ورته ازادي مارچ ورکړل سوی دی د ودرولو لپاره یو خاص جمع سوی دی چې ورځنه باید د اکتوبر له 9 نیټې څخه پیلېږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر بریګیډیر اعجاز شاه ویلی وو چې جمعیت العلماء اسلام په غوښتنه حکومت ته نسی ختمې ده ځکه چې وایي دا حکومت ولس منتخب کړی دی. هغه وایي فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 28 نیټه اسلام آباد ته احتجاج لپاره ورسي.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003 ونوکي او مونږ سره ملګری شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او سم ستاسو پام راګرځو د بل لاپور په لوتا د نن ورځې په مطبوعاتو کې د سیمې او د سیمې په امنیت باندې سلیکل شوې دي. زموږ همکار مختار خلیل صاحب تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان نامتو زنانه لیکوالې عائشه صدیقه په ټویټر خپل یو تازه پیغام کې د افغانستان د مخبره د ادارې د NDS په حواله لیکلی دی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکې او د افغان فوجونو په یو شریکه کار روایه کې د حزب المجاهدین یو نامتو کمانډر عاصم عمر وجلې شوی دی. څوک چې د هند د بریا دمګي د القاعده څانګې یو مشهور کمانډر هم وو. په دې واقعیا د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اټلانټیک کونسل د ستر دانشور جاوید احمد او امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په شریکه لیکلې شوی یو مضمون هم چاپ شوی دی چې سرخط دی طالبانو القاعده سره خپل تعلق لا تر اوسه پورې ختم کړی نه دی. جاوید احمد او حسین حقانی د خپل شریک مضمون په سر کې د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د افغان فوجونو او د امریکې په شریکه کار روایه کې د یو شمیر جنگیالو د وجلې کېدو ذکر کړی دی. خو د هند د بریا دمګي د القاعده د مشر د عاصم عمر په حق لیکلی دی چې د ده د مړ ژوندي معلومات لا نشته دی. البته د ګوله بارودو په حق له د طالبانو د یو مقامی ماهر او د عاصم عمر او د القاعده د مشر د ایمن الزواهری ترمنځ د سوال جواب د اوړو راوړو د یو تن د وجلې کېدو خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې لیکي چې په هلمند ولایت کې د موسی قلعه د ولسوالۍ په دې تازه واقعاتو د امریکې او د طالبانو ترمنځ فی الحال ختمو خبرو کې د طالبانو په دې لوزونو سخت شکونه راولاړ شوي دي چې طالبانو ګینې القاعده سره خپل تعلقات ختم کړي دي. دې واقعې نه دا هم معلومیږي چې القاعده نه د طالبانو د بیلولو امریکني کوششونه ښکاري نه چې به کامیاب شي. مضمون زیاتی چې بغیر د سشک او شوبی اوس زمینی حقایق دادی چې القاعده او طالبان نن هم د طالبانو په جنگ کې د یو بل نږدې ملګری دي. دواړه ترهګر تنظیمونه په یو بل اړه لري او دوی یقینا چې د تیرو درویشتو کالو راسې خپلو کې اتحادیان را روان دي. موجوده وخت کې طالبان د القاعده د هندي بریا زمګي د سانګې د جنگیالو او په افغانستان کې د جنگیدونکو نورو ډلو د پاره د یو بنیادی اتحادی په حیثیت کې کار کوي. دا اتحاد د شریکی ملګرتیا د جهاد د نظریه او امریکای نه د شریکی کرکې په بنیاد جوړ شوی دی. جاوید احمد او حسین حقانی واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د القاعده اندازن 300 جنگیالي د طالبانو په مختلفو جنگي دستو کې موجود دي. دوی د امریکې او د افغانستان فوجونه په شریکه هدف کوي او د طالبانو امیر د مؤمنانو اصلي او رښتونی مشر تسلیموي. دواړه ډلې خپلو کې د اعلانه واخله تر لاندې سطح پورې اړیکې لري. دوی خپلې فیصلې په مرکزي سطح کوي خو جنگي کار روایه زیاتره ځان لکوي. د دواړو ډلو اتحاد خپلو کې د ودونو کولو له سببه نور هم زیات مضبوط شوی دی. هر کله چې د القاعده غړي اکثر د طالبانو جنگیالو ته د استادانو په حیثیت کې د درس و تدریس فرایض هم پوره کوي. هم دغه وجه ده چې القاعده والا نن هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې خصوصا په کونړ، هلمند، بدخشان، پکتیکا، زابل او قندهار ولایتونو کې موجود دي. دوی د ځای ځایګی تحفظ د رصد د وسیلو او اسانتیاګانو او د لارو د پاره د طالبانو اجتمن وي. دوی د اوهدو او د مشرۍ د پاره خپلو کې چری هم جنگ نه دی کړی. دواړه ډلې په خپلو سیمو کې د دولت اسلامیه زرغونېدل د خپلو ځانونو د پاره لویه خطر ګڼي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې دا هم لیکلی دی چې طالبان د القاعده د جنگي مهارت او تربیت نه لویه فائده پورته کوي. القاعده طالبانو ته تا د بمونو جوړولو، د تخصصي عملیاتو د منسوبو جوړولو او د خطرناکو حملو کولو تربیتونه ورکي. د طالبانو په جنگي دستو کې د القاعده د جنگیالو موجودګي د طالبانو د سخت دریځ او د جنگ جاری ساتلو د پالیسۍ سبب دي. همدغه وجه ده چې د القاعده د جنگیالو د طالبانو دننه د ننوتو له سببه د نرمخو او سخت دریځ د طالبانو ترمنځ سخته بې اتفاقي راغلې ده.
د ترکی پوج په خپل ویب پاڼه باندې ویلي دي چې په شام کې د کورد وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د دوی تیاری سر ته رسیدلې دي او د داعش او د کورد ترخګر ډلو چې دوی د ترخګر په نوم باندې یادې د دغه پر ضد د دوی تیاری کلکې ارادې سره دي. اگر چې د کورد وسلوالو ډله هغه ډله ده چې د داعش وسلوالو پر ضد یې د غربي نړۍ د پوځ سره کلک مرستې کړې دي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د ترکی پوسټ تیر ورځ ناوخته په ټویټر باندې په خپل ټویټس کې ویلي چې زموږ پوسټ د دغه عملیاتو لپاره تیار دی او دا چې د داعش د وسلوالو سره سره د دوی په وینا د کوردیش ترهاګرو پر ضد د جنگ پوخ لوز یا ژمنه کړې ده. هم تیر ورځ وختي ترکی د شام سره په خپل پوله راکټې وشتون کې او وسلې پر ځای کړې. دا په داسې حال چې پوځي چارواکو ویلي چې دوی به د ترکی پولې سره خواته د دوی په وینا د ترهاګرو د تګ راتګ د لارې جوړېدلو اجازه زا ورنکلی شي. اخوا کوردیش چارواکو هم تیر ورځ په سوشل میډیا باندې تور لګولی چې په دغه مټرګولو کې کمی چې د روانډي څخه د ترکی پولیس سره خواته د استعمال لپاره پرځکلی شوی وي پکې ځنې کارولی شوی دي. خو د امریکا مرستلرونکو د شام ډیموکراټیک فورسز یا اس ډی اف ویلي چې کوم مرګ جوبل ورته نه دا وړېدلې او دا چې ورته جواب هم نه دی ویلې. کوردیش چارواکو ویلي چې ترکی هم د عراق سره خواته د کوردیش ممکنه ځایونو پر ضد یو هوایی بمباری کړی ده. دا مخ په زیاتې توتریخوالی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ښکاری داسې چې د ترکی او کوردانو دواړو د کلارولو یو هڅه کړې. صدر ټرمپ په ټویټر باندې په دې خبره زور ورکړو چې نوموړی به کوردان یوازې نه پرېږدي چا چې د امریکا او د دوی د اتحادي ملګرو سره په ګډه د داعش پر ضد جنگ کړي. هغه له ټرمپ ویلي چې کېدی شي دوی د شام څخه د وتلو په پروسه کې وي خو چرې به هم دوی کوردان یوازې نه پرېږدي څوک چې خاص خلک او بې مثال لا جنگیالی دی. نوموړی زیاته کړی چې د ترکی له خوا سره کم غیر ضروری جنگ د هغوی د اقتصاد او کمزوري کرنسی لپاره به د تباهی سبب وي. نوموړی ویلي چې امریکا د کوردانو سره مالی او وسلو مرسته کوي. د دین علاوه د ټرمپ د ټویټونو په یو بل لړۍ کې د ترکی ستاینه هم کړې او د نومبر په 14 مې د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان ته د وایټ هاوس د سفر بلنه ورکړې. نوموړی صدر په دغه موخه انکارا یو غټ تجارتي ملګری بللې او په ادلب صوبه کې د ډیرو خلکو د ژوند بچکولو پر سر یې د ترکی د حکومت ستاینه هم کړې. خو په سوشل میډیا د دغه سفارتکارې باوجود د امریکا د پوسټ چارواکو ویلي چې د دوی په فکر د ترکی له خوا د یو برید امکانات اوس هم شته دي او پخلی یې کړی دی چې دوی د امریکا د خصوصي ځواکونو په 50 غړو ځای بدل کړي چا چې د ترکی او شام پولې سره خوا ته خپل عملیات کول. تیر ورځ د پینټاګان مشر ویان جاناتن رات هاپمن په یو بیان کې ویلي چې د بدمرغه ترکی د یو ځګام د غستلو لاره خوخه کړې ده. نو موړي زیاته کړې چې دغه په نتیجه کې دوی د خپل ځواکونو تحفظ یقیني کولو په خاطر د هغوی ځای بدل کړي. نو موړي ویلي چې په موجوده وخت کې دوی په شام کې د خپل ځواکونو په موجودیت کې څه بدلون نه دی کړی. د امریکایي ځواکونو سره تړلې د صدر ټرمپ د تیرې اتوار په ورځ ناوخته فیصلې په اړه په سملاسي ډول د امریکا قانون جوړونکو خپل رد عمل ښودلې چې پکې ځنو دغه فیصلې ته د شام کوردانو سره بې وفایي ویلې. نورو خبرداري کړي چې د دې فیصلې سره به یوازې روس، ایران او د شام صدر بشار الاسد ته د ګټې سره سره داعش ته د بیا نه رايوځي کېدلو مخه په لاس ورشي. هم تیر ورځ د امریکا د مرکزی کمانډ پخوانی کمانډر چاچې په دغه سیمه کې د امریکا د پوځي عملیاتو مشري کړي د صدر ټرمپ د فیصلې غندنه کړي. ریټایرډ شوی جنرال جوزف ووټل په واشنگتن کې یوې غونډې ته وینا کې ویلي چې د نوموړي لپاره دغه فیصله د نا امیدۍ نه خالي نه ده. د دې سره سم د سیرین ډیموکراتیک فورسز د شمالي شام څخه د امریکای د فیصلې غندنه کړي او ویلي دي امریکا د ترکی سره د کړي لوزنامې لاندې خپل ذمہواري نه پوره کوي. د اس ډی اف یو ترجمان ویلي شمالي شام ته د ترکی ځواکونو ورتک په نتیجه کې به په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته شي. ترکی غني چې اس ډی اف د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے برخه ده چې د ترکی په جنوب مشرقي برخو کې د کوردانو لپاره د زیاتو حقوقو غوښتنه کوي. د داعش پر ضد جنگیدو د لپاره امریکا په شام کې زر عسکر پر ځای کړیو چې د صدر ترامپ د فیصلې وروسته به راوستل شي.
د امریکا د صدر ډونالد ترامپ د یوکرین د صدر سره د لنجمنه ټلیفوني خبرو پر سر راپورته شوی لنجه باندې د امریکا ډیموکراتیک ګوند لخوا چې کوم کوشش دغه د څوکۍ څخه د خوا کولو شروع شوی دی، په دغه کې د امریکا د صدر دفتر ویلي دی چې هیڅ قسم کومک کولو ته دوی نه دي تیار. په دغه د وایس اف امریکا راپورت تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
امریکایي استازو شورا کې د ډیموکراتیک درې کمیټو مشرانو د نهي یا سه شنبه په ورځ ویلي دوی اراده لري چې اروپایي اتحاد لپاره د امریکایي سفیر ګورډن سالند ته به سپینه یعنی قانوني بلنه لګي. امریکایي قانون کې د دغه بلنې نه انکار نشي کېدلی. د صدر ترامپ انتظامیه ښاغلي سالند ته امر کړی چې د صدر ترامپ مواخیزې لپاره د کانګرس د پلټنو کمیټې مخې ته دی د ګواهۍ لپاره نه ورځي. میډیایي رپورټونه وایي وایټ هاوس په کانګرس کې د ډیموکراتیک سپیکرې نینسی پلوسی ته یو خط لیکلی چې هغوی به د مواخذې په پلټنو کې هیڅ کومک نه کوي. په دغه خط کې د مواخذې د پلټنې خطرناکې ناقانونه او د بنیادي انصاف پر ضد یادې کړل شوې دي. خو په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیپ د صدر ترامپ انتظامیه دا ګام د انصاف په لار کې خندان ګڼي. هغه وایي
the failure to produce this witness, the failure to produce these documents
پلټنه لپاره د غواهانو راتک باندې بندیز او د پلټنه لپاره د دستاویزات نوړاندې کول موږ سره د پلټنه په لار کې د خان جوړولو یو لوی ثبوت دی. خو صدر ترامپ وای د مواخیزي د عمل یو دوکړه.
First of all, the impeachment inquiry is a scam. The conversation that I had with the Ukrainian
د ټولن اول د مواخیزي د پلټنې یو دوکه ده. د یوکرين صدر زيلنسکي سره زما ډېرې خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو 13 اونۍ ویلي وو چې د هغوی مامورین به د کانګرس د سیډونکو مخې ته نه وړاندې کیږي. ټاکل شوی و چې د نهي یا سه شنبه په سهار ښاغلی سانلن د استازو شورا کمیټې سره د بند دروازو په شا د صدر ترامپ او د یوکرین صدر ترمنځ شوي خبرو اترو په اړه خپل بیان ریکارډ کړي. خو د نوموړي وکیل رابرټ لوسکن وای امریکایي سفیر ګورډن سالن اوس هم د یو سفیر په حیث خپلې ذمہواري ترسره کوي او د امریکا خارجه وزارت سره کار کوي، نو ځکه د دغې ادارې د حکم منلو پابند دی او نشي کولای چې د کمیټې وړاندې خپل خبره ریکارډ کړي. ښاغلی سالن د صدر ترامپ د انتظامیه هغه مهم غړی دی چې د یوکرین سره د جو بایډن د زوی پر ضد د پلټنو په اړه خبرې کړې وې. خو د امریکا استخباراتي اداره کې یو ناڅرګند تن د جولای په 15مه نیټه د امریکایي صدر ډانلډ ترامپ او د یوکرین صدر زيلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو په اړه ګوته اوچته کړله او د هغې وروسته په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند مشرانو 13 اونۍ د صدر ترامپ د ګوښه کولو یا مواخیزي لپاره د پلټنو پیل کولو اعلان وکړو. میډیایي رپورټونه وایي صدر ډانلډ ترامپ د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي ته ویلي وو په 2006 کال کې کیدونکي صدارتي ټاکنو ته د ډیموکراتیک ګوند نماینده جو بایډن او د هغه زوی پر ضد پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ترامپ د یوکرین صدر ته په دغه ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې هغه باید معلومه کړي چې آیا په رښتیا هم د جو بایډن زوی هنټر بایډن ته د یوکرین د ګیس یو کمپنۍ کې په ستر معاش نوکری ورکړل شوې ده. د ډیموکراتیک ګوند مشرانو د یوکرین صدر ته د صدر ډانلډ ترامپ دا وینا امریکایي ټاکنو کې د بهرني مداخلي برابر عمل ګڼي. خو صدر ترامپ د دغه نیوکو ته په ځواب کې ویلي دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا د کرپشن خبره ده. که تاسو عین ولولئ نو په خپله به درته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمہواري ده چې کرپشن ختم کړم، دا زما کار دی.
ګرانو خدمتونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د درې ساته خبرونه هم په دې ځکه کې پات رسیدي د ډیو رادیو همکاران به یو ریبي اساس په وړاندې د پاکستان په وختو مازیګر شپږ د افغانستان په وخت په نیمه د تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي تر هغه وخت تاسو خورز غواړو خادو سي آباد سي د لافمان